دوستانو ستلمو شهی د ازادې رادیو په دې مخمنې نیم ساعته خبرې مجله کې مو زه اجمل اند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم و بوروی چې یو شمیر هغه افغان سیاستوال چې په کابل کې په ورستیو کې له زلمی خلیلزاد سره لیدلی وای د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند هوکړه شوې ده. پر دې سربیره به مو له دې هم خبر کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگټن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سیمې افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر دراوړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخیلو ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي دي او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا ولسمشر د خیالي تورونو پر اساس استهزاء کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال ویلي د افغانانو لپاره د لا خوندي بریالي او سولهیز راتلونکي پر لور ګډ کار کوي. مایک پامپیو په واشنگټن کې د خبرو پر مهال داسې وویل
we shared with our indian counterparts as we conversations that
they why موږ د سفیر خلیلزاد د خبرو جزئیات چې پسمه کې درلودې له خپل هندي سیال سره شریک کړل ځکه په دوامدار توګه مو په افغانستان کې د ثبات رامستقولو غړي هڅه کړې دي. امریکا له پاکستانه د خبرېدونکو تروریزم په اړه د هندستان په اندېښنه پوهیږي او دا پر ځای اندېښنه ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر د چهارشنبه په ورځ د هندوستان له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. پامپیو په واشنگټن کې له خپل هندي سیال سوبرامنیم جی شنکر سره په کتنه کې وویل افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر مهال به د هندوستان اندېښنو ته پام کوي. سوبرامنیم وویل په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دوی ډاډه دي چې په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو پر مهال د نړیوالې ټولنې لاسته راوړنې به په دې پروسه کې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسېدلې ده او په کابل کې یې دوې ورځې ګټورې سلامشورې پای ته ورسولې. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په وازیخیلو ولسوالۍ کې په بخښنې سره په وازی خوا ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو له دې ځای د مالیاتو د راټولولو او د خپلو مخابراتي فعالیتونو د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د پکتیکا د امنیې قمنداني ویاند شاه محمود آرین وویل په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو مرکز ویجاړ شوی او د هغوی یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلي دي. د زیاته کړه
د کشمیر اپرونو په اساس باندې د افغان ملي پولیسو سرحدي او د ولسی پاتنوالو لوري دغه عملیات په لار اچول شي وو چې ماسپخین یو بجه پایته ورسېدل. په یاد عملیات کې وته نترهګرو ته مرګوب لا بشي دا چې څلور تنه وژل شوی او درې ټپیان دي.
شاه محمد آرین ویل چې په دغو عملیاتو کې د سرحدي ځواکونو یو سرتیری هم سربیرن ټپي شوی دی. تر اوسه هیڅ وسلوالي ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خیالي تورونو پر اساس استهزاء کیږي. پوتین نن په مسکو کې د کلنی خبری کانفرنس پر مهال په خبرو کې ویل د ترامپ د استهزاء کولو په اړه د امریکا د استازو جرګې پر پریکړه سربیره غواړي ترامپ په قدرت کې پاتې شي. د امریکا د استاذ جرګې پرون د ولسمشر ترامپ د استهزاء کولو لپاره رای ورکړي. ټاکل شوې ده د امریکا سنا به د استهزاء بهیر پر مخ وړي او په پای کې به سناتوران پریکړه کوي چې ترامپ له دندې لیرې سي کنه. د استهزاء په لایحه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد تورونه دي چې له خپله واکه یې ناوړه ګټه پورته کړې او د کانګرس مخه یې نیولې چې په دې اړه تحقیقات وکړي. د پاکستان په شمال لویدیځ سیمه کې مدافع وکیلانو اعتراض کړی چې ګواکې د دې هیواد پوځ او حکومت قضایه قوې ته سپکاوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا د حقوق پوهانو شورا نن کاري اعتصاب وکړ. دوی وایي پر قضایه قوه په غیر قانوني توګه انتقادونه سوي چې د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف ته یې د خپل هیواد د اساسي قانون لغوه کولو په خاطر د ملي خیانت په تور د اعدام سزا واوروله. دوی ورځې مخکې یوې ځانګړې محکمې دا حکم ورکړ. مشرف شپږ اویا کلن دی او په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې وویل چې دا قضیه ډیره په بیړه حل سوې ده. د صدر اعظم عمران خان حکومت هم د محکمې پر پریکړه انتقاد کړی دی او ادعا یې کړې ده چې دا قضیه په منصفانه توګه نه ده څیړل سوې. مشرف له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه او لومړی پوځي مشر دی چې د پاکستان اساسي قانون یې لغوه کړ. او د هند پولیسو نن د دې هیواد په ځینو لویو ښارونو کې سلګونو اعتراض کوونکي داسې مهال ونیول چې اعتراض کوونکو پر لاریونو له موقتي بندیز سرغړونه وکړه. دا موقتي بندیز په هند کې د تابعیت په اړه د یوه قانون پر وړاندې د مظاهرو وروسته ولګید. د چارواکو په وینا تر اوسه سل کسان په ډیلي کې نیول سوي دي. د دې نوي قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغو غیر مسلمانانو ته به د تابعیت ورکول کیږي چې تر 2015 کال مخکې هند ته تللي دي. د دې قانون منتقدین وایي صدر اعظم مودی غواړي د دې قانون په واسطه په هند کې شاوخوا 200 میلیونه مسلمانان منځوي کړي. خو مودی وایي د دې قانون هدف د ګاونډي هیوادونو له اقلیتونو سره مرسته ده چې په خپلو هیوادونو کې له ځپنې سره مخامخ سوي او هندوستان ته یې پناه وروړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تفصیلي هر وخت په ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوي یو له همدې سیاستوالو څخه دی چې په وروستیو کې له زلمی خلیلزاد سره کتلی.
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث کرده
دا خغلی مانوی بشپړې سرګندونې د څو نورو له سرګندونو سره یو ځای په یو ریپورت کې دراوړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه سرګندونې هم در سره شریکو چې وایي له پاکستان څخه د ترهګرۍ د صادرېدو په اړه د هند اندېښنه پر ځای ده او دوی درکوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال پر دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه یو لړ نور ریپورټونه هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې له زلمی خلیلزاد سره په وروستیو ناستو کې ګډون کړی دا دې مطلب د څرګندولو تر څنګ ازادي راډیو ته ویل چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
یوش مېر افغان سیاستوالو چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدل کاته درلودل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اوربند شوی دی. افغان سیاستوال فضل احمد منوی چې له عبدالله سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي رادیو ته وویل
چې نسبت به گذشته متفاوت تر بو صحبتشان
هغه څه چې د هغه زلمی خلیلزاد په خبرو کې نوې او د تاوتریخوال د کمیدو اوربند پر بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربند منلای خو له افغان قوو سره نه. خدا بحث هم شوه چې کچیر پر افغان ځواکونه حمله کیږي او د بهرنیو ځواکونو مرسته اړتیا پیخیږي او بهرنی ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي نو بیا په هغه صورت کې دا ژمنه بیرته لمنځه تلای شي.
افغان مې با دې صورت میتونه دوباره پس متحدات شکسته شوه.
له دې سره پخوانی جهادي مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکینی ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم وشول.
زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته شي او هڅه دې وشي چې که طالبان دایمي اوربند نه مني حداقل په دوه یا درې میاشتو کې اوربند ته د قانع کړای شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه سازی وشي.
زمینی
مساعد بشه که یک نوع تماس سازی به وجود بیاد. بیشتر سر همین صحبت صورت گرفت.
در پداس حال که چې 13 ورځ د عرب نیوز په نوم یو رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې که طالبان د امریکایانو له لوري لس ورځنی وړاندیز شوی اوربند ونه مني، د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربند پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پر روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته لیکلي په هغه څه به عمل کیږي چې په توافقنامه کې دي، خو د امریکایي استازي او طالبانو د خبرو د ځنډ لامل یوازې د طالب مشرانو ترمنځ پر اوربند سلام مشورې دي. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود وایي افغان حکومت پر اوربند ټینګار کوي او که دا غوښتنه ونه منل شي د سولې خبرې هم مختتلی نه شي.
تر اوسه آتش بس نه شي د یو شرایط په توګه او پټنځایونو ته دوی د پارټیکل پلینګ دی مخامخ موږ مذاکراتو ته تلای نشو، یعنی زموږ خبرې اترې نتیجې ته نه رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لاسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر وکړ او بیا کابل ته راغی. نوموړي د دغه سفر پای ته رسیدو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ګټور سفرونه یې درلودل. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
بلخوا د امریکا او هند د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په دې برخه کې د هند پر اندېښنو خبرې کړي. امریکایي چارواکو ویلي چې له پاکستان څخه د صادرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنې په ځای دي. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو چې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په فکر کې ده ژمنه وکړه چې د هند اندېښنې به په پام کې ونیسي. د امریکا او هند ترمنځ پرون چهارشنبه په واشنگتن کې د لوړې سویې په خبرو کې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه به په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. دا خبرې په داسې حال کې وشوې چې په هند کې غیر مسلمانو اقلیتونو ته د هند د تابعیت ورکولو د قانون پر سر په دې هیواد کې لوی مظاهرې روانې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې لپاره چې خپل هندي میلمانه خوابدي نه کړي له احتیاطه کار واخیسته او په دې موضوع یې خبرې ونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو وویل دوی له خپلو هندي سارو سره په یو ورځنۍ غونډه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د بیا پیل شویو خبرو په اړه ژورې خبرې وکړې. هند له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې په افغانستان کې د سخت دریځو د پیاوړتیا له درکه اندېښمن دی. پامپیو په یوه ګډه خبري غونډه کې د هند اندېښنې ته په اشاره وویل د هند په اندېښنې پوهیږي. د دوی اندېښنه چې له پاکستان څخه د تروریزم په اړه لري بیخي په ځای ده. دوی ته ډاډ ورکوي چې دا مسئله به په پام کې ونیسي. پامپیو هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د سولې خبرې به بالاخره تشدد په فوق العاده ډول کم کړي او امریکا ته به موقع ورکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کاندي. هند طالبانو ته د دشمن په سترګه ګوري ځکه چې طالبانو د 1996 او 2001 میلادي کلونو ترمنځ پر افغانستان د واکمنۍ په مهال له پاکستان سره خورا نږدې ول او ویل کیږي د هند په کشمیر کې جنگیدونکو سخت دریځو ته په خپل خوره کې کمپونه جوړ کړي وو. هند په عین حال کې د افغانستان د اوسنی دولت یو کلک ملاتړی دی او په تیرو 13 کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامنیم شنکر د امریکا د بندنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې وویل بې له شکه هند د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او باور لري چې په افغانستان کې د پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې راپور له څه ویلو ډډه وکړه چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان شاوخوا 4000 پوځیان وباسي، خو په نورو راپورونو کې د اسپر له قوله ویل شوي له افغانستان ایستل کېدونکي پوځیان به د چین په وړاندې په آسیا پاسفیک سیمه کې ځای پر ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي دا هیواد به تر ډیره په نړیوالو مرستو تکیه نه وي. دا ولسمشر دویان برستیال دواخان مینپال وای حکومت د هیواد د اقتصادي ودې لپاره اغیزمن کارونه کړي. دا په تاسو کې د چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې ورستۍ کې ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له کمیدو سره دا هیواد باید د پخوا په څیر د بهرنیو مرستو په تمه ونه اوسي. خان محمد سیند یې په اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هیواد د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو لارو د جوړولو ترڅنګ د پرمختګ او پراختیا په لور هم مؤثر ګامونه پورته کړي او هڅه کوي پر ځان بسیاینې ته ورسیږي. د ولسمشر دوایان مرستیال دواخان مینپال د پنجشنبې په ورځ د امریکایي سناتور لینسی ګراهام د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د هیواد اقتصادي وده د حکومت په اساسي پروګرامونو کې شامل ده.
او د افغانستان حکومت نه غواړي چې تر اخرت پورې د نړیوالې ټولنې د اوږو بار واوسېږي. د افغانستان حکومت همدا اوس په اقتصادي لحاظ باندې هغه فرصتونه چې په افغانستان او په سیمه کې دی پر دې باندې کار کوي، ټول عواید په سم ډول باندې راټول کړي او د افغانستان د خود کفا کېدو په اړه باندې ټولې هڅې ګړندې کړي.
امریکایي سناتور لینسی ګراهام په دې وروستیو کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان باید په دې تمه نه وسی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به ورسره د پراختیا پروژو لپاره د پخوا په شان د نورو هیوادونو مرستې ادامه ولري. د ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره په مرستو کې برخه ولري چې امنیتي ځواکونه وتوانېږي ترهګر وځپي. ګراهام ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وضعیت د خوالي نښې نښانې لیدل کېږي او له دې هېواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د اقتصادي چارو د پوهانو په خبره اوسمهال د افغانستان 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او له بلې خوا د دغه هېواد ټوله پراختیایي او 30% عادي بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلېږي. د اقتصادي چارو پوهان وای افغانستان اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دی او د دغو مرستو کمیدل او یا نه ورکړه کولی شي چې منفي اغیزې ولري. عبدالله واحدیار آزادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه په هغه حالت کې نه ده چې باید 100% خپل ټول انکشافي او نظامي بودیجه تکمیل شي. زما په اند باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندول د افغانستان د اقتصاد او ښېرازۍ لپاره ښه ډېری نه ده.
لینسی ګراهام دغه خبرې له هغې وروسته کړي چې په دې وروستیو کې یوې امریکایي رسنۍ راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصمیم نیولی چې په روانه اونۍ کې له افغانستان نه د 400 امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. د اقتصادي چارو بل پوه سیف الدین سیهون وایي د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت هم د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اثر کولی او ډیری اقتصادي فعالیتونه هم ودرولی شي. د ټینګار کوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې او په تیره د امریکا د متحدو ایالاتو له مرستو پرته نشي کولی چې اقتصادي اړتیاو ته رسیدنه وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ به حتما د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله وایي دوی به پایله ځکه ونه مني چې د دوی په وینا لا هم د دوی غوښتنو ته مثبت ثواب نه دی ویل شوی او هغه انتقادونه چې دوی لري نه دي رفع شوي. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوو ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه او څیړنه د پنځشنبې په ورځ په بشپړه توګه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وویل د اوو ولایتونو له ډلې چې درایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوې ده د 4 هغو د څیړنې مواد کابل ته رسیدلي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب او بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راوستل شي. ښاغلی مل وایي سیستم ته د دې موادو د لیږد بهیر به تر یوې ورځې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرستیال مو وپوښتل چې آیا امکان لري تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي؟
100% انشاءالله. موږ درې ولایتونو ته پتمه وو چې درې ولایتونه یې بشپړ شوي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالاتو له کبله د پروسه له مشکلاتو سره مخ شوي او مواد نه دي رالیږل شوي. موږ پتمه یو چې ژر کابل ته راورسیږي.
د ټاکونو خپلواک کمیسیون د تیر یک شنبه پورې زور ستر دی په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې خپل پلویان وغوښتل چې په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنشیر کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکونو خپلواک کمیسیون په وشتو ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه کړه. بلور ته بیا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ ته د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان په غبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په وشتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی به هیڅ ډول پایله ونه مني.
هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا کمه وي یا زیاته وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي او لاغې ورسته دا پروسه چې د افغانستان د خلکو پروسه ده دغه د افغانستان خلکو ته پروخانه دا او شفاف ډول مخته ولاړ شي او پایله اعلان شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرسیال اسمت الله عمل وایي په وشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی دی. ورته وخت کې د دولت جوړونکو ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکو اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان لپاره پریکړه هرکلی کوي. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی
دیگر کوم چې باقی نه مونده کمیسیون بعد از تکمیل کارهای تخنیکی در داخل
نور د پایلو د نه اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تر راتلونکو دوشنبه یا هم سه شنبه باید پایله اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل راتلونکو مهال ویش خودلای د اونۍ په لومړیو یا هم نیمایي کې باید کمیسیون
رسیال داس مال راتلونکو اونۍ ته د تل یا میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایله له اعلان خبر ورکوي چې لدی وړاندې کمیسیون دوه ځله د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقریبا نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له دې وړاندې ویلي وو چې د مهالویش نقص د یو شمیر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجالونو د پیدا کېدو له کبله وو، خو یو شمیر ټاکنیزو ډلو بیا ویلي کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
څنګه زموږ غږ لاساتې راډیو ناوړي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي ک څه هم نظام الدین قیصاری په ورستوي کې په مزار شریف کې د نیول لپاره د پکور د عملیاتو پر مهال په تیخ خبرې اله شو، خو امنیتي ځواکونه به د لټون او نیولو هڅو ته دوام ورکړي. نور حل بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب سی په ریپورت کې اورو.
په بلخ کې امنیتي ځواکونه وایي چې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری لا هم د افغان قوتونو تر تعقیب لاندې دی او د هغه د پټنځای د مشخص کېدو په صورت کې به د نوموړي په وړاندې اقدام وشي. په بلخ کې د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې پر قیصاري د سمکو د غصب، د ناقانونه وسلوالو د درلودلو او په مزار شریف ښار کې د امنیتي بې نظمۍ د رامنځته کولو تورونه لګېدلي او محکمه هم د هغه د نیولو حکم صادر کړی دی. ښاغلی قادری وایي قیصری له افغان ځواکونو سره وسلواله نخته تر سره کړه او هم یې د دولتي جنگي وسایتو د تخریب ترڅنګ د پولیسو قوتونه ټپيان کړل او په همدې دلیل تر څو چې ژوندۍ وي د افغان ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. قادری زیاته کړه هغه تر څو چې ژوندۍ دی افغان ځواکونه پسې دي او تر تعقیب لاندې دی. هغه د دولت په وړاندې جګړه وکړه، سموږ د ځواکونو په وړاندې وجنګ کې نوموړي د پولیس قوتونه ټپيان کړل او زموږ ټانګونه یې لمنځه یووړل. هغه زموږ تر پایګرد لاندې دی. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې د قیصری له کور څخه مهمات، وسلې او پوځي وسایل ترلاسه شوي، خو خپل دی د جګړې پر مهال وتښتید. پولیس وایي چې د قیصری د نیول لپاره یې لشم بشپې د دوشنبه تر ماښامه څخه باندې 48 ساعته پوځي عملیات ترسره کړل، چې د دغو عملیاتو په پایله کې قیصری ته 45 وفادار وسلوال هم ونیول شول. د شنبه پر ورځ د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سچا سادات له خبریالانو سره په خبرو کې یاد کړه چې سری د شته معلوماتو پر بنسټ په جوزجان ولایت کې دی. تر دې په خوا ډاکټر نجیب هاشمی چې ځان په بلخ کې د جنبش اسلامي ګوند د شورا غړی بولی، رسنوی ته تایید کړی و چې قیصری د هغه پر کور د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال جوزجان ته لیکل شوی. نوموړی مشخصه نه کړه چې څنګه او چا قیصری له بلخ څخه جوزجان ته انتقال کړ. نظام الدین قیصری د دوشنبه شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ژوندۍ دی او په یو امن ځای کې اوسیږي، خو خپل موقعیت مشخص نه کړ. خغلی قیصری په هغه د لګیدلو تورونو په تړه وسحت ورنکړ، خو ویل چې افغان ځواکونو مخکې لدی چې پر نوموړي د لګیدلو تورونو پاړه لاغه سره معلومات شریک کړي، د ده پر کوریه حمله کړي. د بلخ امنیه قمندانۍ د قیصری د ادعاوې ردوي. د جنبش اسلامي ګوند بیان بشیر احمد تیانجوایی چې له قیصری سره پاړي کړي دی، خو د هغه د دقیق موقعیت په اړه معلومات نه لري چې نوموړی په جوزجان کې دی او یا که په بلخ کې اوسیږي. تیانج وویل زه یې نشم تایید کولای چې قیصری په جوزجان کې دی او د هغه د دقیق ادرس په اړه معلومات نه لرم. د خپلو ګډو دوستانو له لارې یو بل سره کله ناکله په اړیکه کې یو. هغه ژوندی دی خو له نامعلوم ځای څخه خبرې کوي. په همدې حال کې نظام الدین قیصری ته یوې نږدې سرچینې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې قیصری په مزار شریف کې دی او په یوه امن ځای کې له هغه ساتنه کیږي. دا چې قیصری دقیقا چیرې دی او د هغه د ځای د تثبیت په صورت کې به بیا افغان ځواکونه د نوموړي په وړاندې پوځي اقدام وکړي، دا هغه موضوع ده چې وخت به ورته ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوالې ادارې په یو رپورټ کې په نړۍ کې د سیګریټو په مجموع کې د تماکو د استعمال په اړه معلومات خپاره کړي. په دې رپورټ کې چې نن خپور شول چې په ځانګړي ډول په لویدیځو هیوادونو کې د تمباکو استعمال لږ شوی. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د روغتیا د نړیوالې ادارې په دې راپور کې ښودل شوی چې په نړۍ کې د نارینه په منځ کې د تمباکو استعمال مخ په کمیدو دی. دا راپور وایي چې د خلکو د روغتیا او ژوند لپاره د حکومتونو هلو ځلو ګټه کړې ده. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي دا لومړی ځل دی چې د تمباکو استعمال ته د خلکو لیوالتیا مخ په کمیدو ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې په راپور کې چې پایلې د پنجشنبې په ورځ خپرې شوې څرګندیږي چې له سیګریټو څخه د خلکو د ژغورلو لپاره د حکومتونو په مشرۍ هڅو څنګه ګټه کړې ده. راپور وایي په وروستیو دوو لسیزو کې په مجموع کې په نړۍ کې د تمباکو استعمال شوی دی. د نړیوالې روغتیا ادارې د راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې 1,320,000,000 تنو تمباکو استعمالول، خو په 2013 میلادي کال کې د تمباکو د استعمالونکو شمیر 1,320,000,000 تنو ته رال شوی دی. یعنی په مجموع کې نږدې 8,000,000 تنو له تمباکو لاس اخیستی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په یاد موده کې لا ډیرو ښځو تمباکو ته شا کړې ده. په 2000 میلادي کال کې 3,640,000,000 ښځو تمباکو استعمالول، خو په 2013 میلادي کال کې د تمباکو د کارونکو ښځو شمیر 2,440,000 ته راټیټ شوی دی. خو له دې سره سره چې تر 2015 پورې د دولتونو هدف دا دی چې د تمباکو استعمال 30% کم شي، لا هم داسې نه ښکاري چې دا هدف په ترلاسه شي. د اوسنی پرمختګ له مخې داسې ښکاري چې تر 2015 پورې به د تمباکو استعمال په سلو کې تر 30 پورې کم شي. د روغتیا د نړیوالې ادارې پر اساس حاضر دمه یوازې 20 هیوادونه له 10% هدف سره سم پر مخ روان دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې د 1415 کلونو ترمنځ شاوخوا 3,500,000 ماشومانو تمباکو استعمالول، چې د هغو په منځ کې 14,000,000 نجوني او 9,000,000 هلکان وو. راپور وایي چې په آسیایي هیوادونو کې د تمباکو استعمال ته لیوالتیا ډیره ده، خو په اروپا او په ځانګړي ډول په لویدیځه اروپا کې د تمباکو استعمال مخ په کمیدو دی. هر کال تر 1,000,000 ډیر کسان د تمباکو د استعمال له کبله مري.
ستاسو له پیغامونو
زنم تا بارک همن ولادت نویل سره خبر کوم. دا موږ غواړو چې دا وبن په برابر باندې کچی دی سره باندې غواړو چې سره وکړي په دې برابر باندې موږ دا ستاسو د ماس ونیو چې ور باندې باد وسی بیا بیا چې د سولې پر خبر باندې په یو څه څه چې ور باندې د افغانستان د خلکو لپاره خو ډیر څه خبره ده چې دا خبره تازه کی
اورور دغه خواهش کوي د موږ د کندهار د پولیسو معاشات کله باندې تقریبا دغه دوه میاشته موږ تماشا نظر کول شوي چې معاشونه کېږي کېږي نو ورته د مالک علومه پر نوې کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته موږ باندې ټول موږ دوه میاشته معاشونه نظر کول کېږي زموږ دغه پیاده خپل وړ مقامات کبر شو
او نور ما غوښتنه دا وره تقریبا
کوم دغه کله کې د برښنایي تذکیرو شروع شوی دی او د پنځه میاشتې کې په جلابات کې شروع شوی دی حکومت وایي چې نن ولایتونو د غړي کې سبا غږیږي زموږ اوسه دا و چې دا تقریبا د دغه کله پروسه چې نږدې دغه کله پروسه د تذکیرو شروع شوی دی تذکیرې ته وزې لري د پراخ شي برښنایي تذکیرو ته وزې لري او دغه وټول افغان ته د خپل
دوستانو په همدې سره د دینیم ساته خبری مجلې پای ته ورسیدو. په دینیم ساته خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د نن ورځې لپاره زموږ بل نیم ساته